لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې به په راپورونو کې واورئ چې د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د ګډون نه کوي، ځکه ښایي پر دې ډول مراسمو افغان ځواکونه برید وکړي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سر چکی د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې او د امریکا جمهوري غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رای لري. خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. د ملي امنیت ادارې وین حسیب صدیقی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر سو ویلي، امنیتي ځواکونو ته دنده ورکړل شوې ده چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي.
هر نوع تجمع جهت همدردی
دی وای د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوزي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. طالبانو د افغان حکومت د دې اقدام غند نه کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوی او پر وسلوالو ډلې ټینګار وکړ چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. محمد اشرف غنی تیر ورځ په دې اړه وویل:
اما تاکید کړی کده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو، چې مذاکرې په میز کې حل.
ولسمشر پرون له یو شمیر خبريالانو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړه. شاغلی غنی ول چې د پاکستان له صدر اعظم اولی درستي سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو ژغیدلې دي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وای د طالبانو د ماتولو امکان تر پخوا زیات شوی او افغان حکومت باید له دې موقع کار واخلي. نور پرون اسوسییټیټ پریس اجنس ته ویلي د وسلوال طالبانو پر ضد د مبارزې سم وخت را رسیدلې او حکومت کولای شي چې د سولې د مذاکرو کنټرول خپل کړي. په فرا کې د مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او ولسی خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سولیز لارین وکړ. دوی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې په افغانستان کې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د بهیر د ناکامولو هڅې کوي. د لارین کوونکو یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل چې موږ د ملګرو ملتونو غواړو چې په هیواد کې د پاکستان د داسې علني لاسوهنې مخنیوي وکړي. لارین کوونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه یو پریکلیک هم سپارلې دي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر په وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني شپږ پوله، یو یورو شپږ شپږ افغاني نیو پوله، یو انګلیسي پوند څلور نوي افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شپږ افغاني لس پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني پنځوس پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سو نوي افغاني. بیا هم شرغلاست: یو امریکایي سرتیری د طالبانو د یو روس جنگیالي ایریک حمیدلین په اړه محکمې ته ویلي چې نوموړي د تسلیمۍ پر مهال په افغانستان کې د خدای د دندې د سرته رسولو ادعا کوله. حمیدلین د پخوانی شوروي د پوز د ټانک قومندانو چې مسلمان شوی او اوس تورندی چې له طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ګډون کاوه. 55 کلن حمیدلین د تروریزم لملاتر څخه نیول پر افغان سرحدي پولیسو تر وسلوال برید پورې په 1500 جرمي مواردو تورن پیژندل شوی او د افغانستان د جګړې کې وازنې ګډون والدی چې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي. امریکایي پوځي ټاټ مارکوم چې حمیدلینې په 2009 کال کې په خوست کې په مرمۍ وشتلې وایي، نوموړي چې په پښاله ګدلې و خپل لاس اوچت کړ او په انګلیسي ژبه یې وویل: ما مه وژنې، زه د روسیې تابعیم. او زیاته کړه چې د یوازې د خدای دنده ترسره کوي. په دې برید کې افغان او امریکایي سرتیرو ته زیان وانه وشت. د امریکا د کانګرس جمهور غشتون کې غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګې کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رای لري. خو دوی وایي د دې رای دومره هم نه دی چې د ولسمشر د ویټو په صورت کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. د استازو د جرګې غړي پیټر راسکان پرونول د استازو جرګې د اوسنیو 400 د شغړو له ډلې څخه 248 جمهور غشتونکو وکیلانو ژمنه کړې چې د دې پریکړه لیک پر ضد به رای ورکړي. ټاکل سوی چې د استازو جرګه د دې پریکړه لیک په اړه د سپتمبر په 18 نیټه رای ورکړي، خو له دریو دوه برخې اکثریت یې چې 290 رای کېږي پکار دی څو د ولسمشر د ویټو صلاحیت مات کړي. په استازو جرګه کې د اقلیت د ډیموکراتانو مشرې نانسي پلوسي ویلي چې د دې د اټکل له مخې ګڼ شمېر ډیموکراتان به د دې توافق په ګټه رایې ورکړي. د ټایفون په نوم سمندري طوفان نن د نړۍ په تر ټولو ځواکمن طوفان له بدلېدو وروسته د جاپان، تایوان او چین لوري ته مخه کړې. د ټایفون د خبرداری ګډ مرکز نن خبر ورکړ چې دا طوفان په لویدیځ پاسفیک سمندر کې رمسته سوی دی. د چارواکو وینا له دې طوفان سره په ساعت کې د 260 میل په چټکتیا بعد هم ملګری دی. تر اوسه د دې طوفان له کبله د چا د مړینې خبر نه دی ورکړل سوی. پاکستانی چارواکي وایي د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنځ د غازو د نلیکې د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندرګي کې د ترکمنستان ته به غاز به تر هند ورسوي. د ټي پي پروژې تخنیکي کار په افغانستان کې د روانو ناکراریو لامل ځنډیدلی و، خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر خبر پاڼه وایي د ترکمنستان چارواکو پرون ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل سي. د دې پروژې لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل سوی او د آسیا پراختیایي بانک تمویلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د سکرو د انرژي د تولید د بټوی لامل د زهرجن یا ګلخانی غاز د مخنیوي لپاره د خپل حکومت پلانونه او کړنلاري وستایلې. اوباما پرون ویل دا د اقلیمي بدلونونو پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا تر ټولو ستر اقدام و. ولسمشر اوباما پر هغو کارخانو چې سکاره سوځي د محدودیتونو لړۍ اعلان کړه او اقلیمي بدلون یې د اوسنۍ نړۍ تر ټولو ستر ستونزه بللې ده.
د وی اقلیمی بدلون نور هغه خطر نه دی چې موږ اولادونه او لمسیان ورسره مخامخ کېدل سي، بلکې هغه حقیقت دی چې موږ همدا غړی ورسره مخامخ یو. ولسمشر اوباما پر نړیوالو ژغ وکړ چې له موقع کار وخلی او دراتلونکو نسلونو ته پاک چاپیریال پرېږدي. او د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سختدریزو پر یو خبرونه بندیز لګولې او دوه نورو ته خبرداري ورکړې چې د اټومي موافقې پر ضد له تبلیغ ډډه وکړي. د مطبوعاتو د څارنې دولتي ډلې پرون د نه ډې په نوم اونیزه چې مسؤل مدیر د حکومت شدید منتقد دی و تړله او محکمې ته یې ارجاع کړه. دا وتر د مهاله لازادي راډیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په راپورونو کې باور چې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د مولا محمد عمر د ویر مراسم به د دولتي ځواکونو لپاره یو مشروع هدف وي. د ادارې له خلکو غوښتي چې په دې مراسمو کې د ګډون نکوي. د مولا عمر لمړي نیورسته طالبان په دوه یا زیاتو ډلو ویشل شوی. آیا په دې ډله کې کوم جریان شته چې په خپل خواخه له حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي؟
ټول یو شان دي. هیڅ وخت کې وی بدون عوامر او بدون هدایات د ISI یو هم هیڅ کار دې کولای.
نور موضوعات هم لرو. د لوړو زده کړو وزارت د ایران پیام نور په هنتون ته خبرداري ورکړی چې که په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند نکړي قانوني چلند به ورسره وکړي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او نیمه نړۍ د ځوانانو له اونیس پروګرام تاندې څنګه سره یو ځای په دوهم نیمایي کې خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست خلکو ته خبرداري ورکړی چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. د دې ادارې ویان په یو بیان کې ویلي چې د دې ډول غونډو جریان به د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شي. په دې اړه نور تفصیل سید کمال شاه عارف په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ په غونډو کې د ګډون نه کوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر سو ویلي امنیتي ځواکونه دنده لري چې د دې ډول غونډو مخه ونیسي. شاغلی صدیقی ویل دولتي ځواکونو ته واک ورکړل شوی دی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي. د راپورونو له مخې د ملا محمد عمر د مړینې اعلان وروسته په ځینو سیمو کې په دې مناسبت ویر غونډې جوړ شوی. شاغلی صدیقی له خلکو غوښتل چې په دې ډول غونډو کې له ګډون څخه دې ډډه وکړي.
هر نو تجمع
د وای د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوزي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګرام وګړي دی په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینه تیر اونۍ د افغانستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوه او طالبانو هم ورسته تایید کړه. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقی ملا عمر د یاد غونډو جوړول او له هغه سره خواخوږی د هیواد د وګړو په حق ظلم بللې. نوموړی وایي چې ملا محمد عمر د افغانستان د ورسته پاتوالي بدبختی او د بیګنا افغانان د قتل مسؤل دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه په یو مورید کې د حکومت وسلوالو ځواکونو غزنی شاه ته نږدې د ملا عمر په یاد پر جوړ شوي غونډې حمله وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړې چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې ګډون نه کوي. کنه خای امنیتي ځواکونه پر دې ډول غونډو حمله وکړي. له څو ورځو راهیسې وروسته له دې چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې راپورونه خپره شول، د دې ډلې په لیکو کې د سختو اختلافونو خبر هم ورکړل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست په یو وروستي بیان کې ویلي چې له طالبانو سره به د یوې وسلوالې ډلې په توګه د سولې خبري وشي. د خبره څه معنی لري؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې لمشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه. ښاغلی رنجبر په پیل کې مولا محمد عمر د مولا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو د مشر د ټاکنې پر سر د اختلاف پر اغیز خبرې وکړې.
مګر په خو ویلې خصوصا کریشن ته هم په دی اخرو میاشتو کې ډیر په دې تاکید کاوه چې د افغانستان د سولې او جنگ موضوع د پاکستان په لاس کې دی. د امریکا هم په زیاتور د امریکا او د پاکستان نقش په دې کې دی. نو کې د ډاکټر صاحب شپنی هم په دې ټینګار کاوه چې موږ یو نه اعلان شوی جنگ سره مواجه یو او زموږ طرف پاکستان دولت دی. دا اخری پیخ هم د دې باندې مور د تایید کی خود او دیغه زیناس هم چې سیلان شوې دی چې هغه اختر محمد منصور دی. هغه ټول دی مولا عمر واکونه ته انتقال شي او د پوښتنې کې د ټولې چارې مخ کې دی ولې الحمد لله پاره دی چې دولت د افغانستان قابل یو شان پالیسی د لوړ د مسله او مخالفینو او په دې پیډه دولت د افغانستان چې اصلي طرف دی
رنج بر صاحب د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د یوې ډلې د نورو ډلو په منځ کې د یوې وسلوالې ډلې په توګه د سولې خبرې اترې کوي. د دې معنی فکر کوي دا ده چې حکومت د وسلوالو طالبانو یوه ډله په رسمیت پیژني او کدا چې ارزښت یې راټیټوي اوس په یو ځواکمن موقف کې دی.
نه همیشه هم دا ډله همداسې وه. دا هیڅ وخت کې سیاسي ډله نه وه. سیاست پاکستان کو او دوی یو هغه جنګي ډلې وې چې دغه وینه یې تویوله او وروژنه یې کوله. په دغه اعلامیې کې لومړي ځل لپاره دې ته پاملرنه شوی او همدغه هویت ورکړل شوی دی چې فکر کوم چې پخوا هم همداشان هویت دوی درلود. دا هماغه شی دی چې موږ غوښته همدغه یو حقوقي هویت دی چې دا باید بربند شوی و اوس بربند شو په دغه اعلامیې کې.
د طالبانو ترمنځ اوس اختلاف څرګند دی. ستاسو برداشت څه دی چې کومه ډله ځواکمنه ده او کومه ډله کولای شي چې طالبان د سولې د خبرو خواته وهڅوي؟
زمونږ ډېر اکثریت مفسرین او دغه کارپوهان داسې فکر کوي چې که اختر محمد منصور د العمر په ځای د رهبر شي نو امکان لري چې د سولې بهیر ټکنی شي او دلته خنډ ایجاد شي. بعضې برخلاف وایي چې نه، دی په واقعیت کې د سولې طرفدار دی. هغه پخوانی هیئت هم چې تللی و مری ته هغه اشخاص هغو افراد ده ټاکلي وو. د ده مخالفین هم چې دغه جبلې نه د قطر سیاسي هغه د دفتر دی دوی په هکله مختلفې څرګندونې دي چې امکان لري چې هغوی دې بهیر سره مخالفت وکړي او یا دا دی بعضې وایي چې نه، هغوی به سهولتونه راوړي. ده په دې اند کې چې ټول یو شان دي، هېڅ وخت کې هغوی بدون اوامرو او بدون هدایاتو د آی اس آی یو هم هیڅ کار نه شي کولای. د دې لپاره که هر یو د مخالفت وکړي نو بدون مرستو د پاکستان نظامي او د پیسو او نظامي او تجهیزاتي مرستې لوجستیکي مرستې که له هغه سره ونه شي نو هغه مطلقا ګوښه کېږي او هیڅ کار نه شي کولای او هغه خپله هغه هویت چې اوس لري هغه هم له لاسه ورکوي.
د سیاسي چارو کارپو د دیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبارو چې لازادۍ رادیو سره په مرکه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف او همدرز د سولې د خبرو په احتمالاتو خبرې کولې. تاسو که د همدې ځانګړې موضوع په اړه کوم خاص نظر لرئ نو د ازادۍ رادیو للارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بیسیم د اتسوه اتلس شمیره باندې ازادۍ رادیو ته اس ام اس کړئ. موږ به د رادیو لاره له هیوادوالو سره شریک کړو. کوشش وکړئ چې خپل پیغام ډیر لاند او واضح په ښه املا باندې ولیکئ. د افغان بیسیم اتسوه اتلس شمیره په یاد ولرئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ رادیو نه.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وایي د طالبانو د ماتولو امکان اوس تر پخوا زیات شوی او حکومت باید له دې موقع کار واخلي. عطا محمد نور پرون اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې وخت را رسیدلی او حکومت د سولې په خبرو کې ښه دریز خپلولای شي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلال زئی راپور ته.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د افغانستان په شمال کې پراخ نفوذ لري پرون اسوسییټډ پریس ته ویلي چې حکومت د سولې لپاره د مذاکرو د کنټرول خپلولو شموقې لري او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې له دې فرصت ډیر ژر کار واخلي. عطا محمد نور اسوسییټډ پریس ته ویلي ملا محمد عمر په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو تر پیل وروسته په عام محضر کې نه ولیدل شوی، خو د طالبانو په ډلو کې پراخ مانوي نفوذ درلود. د عطا محمد نور په باور د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره مذاکرې چټکې کړي او لامل به یې طالبان په ډلو وویشل شي. عطا محمد نور ویلي چې د ملا محمد عمر مړینه طالبان په مختلفو ډلو وویشلای سي او له دې امله طالبان نسي کولای چې د یوې واحدې ډلې په توګه وجنګیږي چې دا د سولې د مذاکرو لپاره د هغوی راغونډول سختوي. د بلخ سرپرست والی اسوسییټډ پریس ویلي چې د افغانستان د سولې د بهیر کلی د پاکستان په لاس کې ده، ځکه پر طالبانو نفوذ لري او د مذاکرو د اول دور کوربه و. اسوسییټډ پریس وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې تر دې انتقاد لاندې دی چې د طالبانو مشرانو ته یې په کویټه او کراچي کې ځای ورکړی دی. د بلخ سرپرست والی په دې اړه ویلي پاکستانی چارواکي طالبان د سولې مذاکرو ته کښېنولی سي. پر طالبانو د پاکستان په نفوذ کې شک نسته او ثابت سوی دی. د اسوسییټډ پریس په حواله د افغانستان حکومت د طالبانو په مشرتابه کې د روان کړکیچ تر څیړنې وروسته پرون وویل چې له نورو وسلوالو مخالفو ډلو جلابه له طالبانو سره معامله نه کوي. اسوسییټډ پریس ویلي د ارګله خبر پاڼې داسې بریښي چې حکومت ټولو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکوي چې غواړي د طالبانو ترمنځ له روانو اختلافونو د ځان په ګټه کار واخلي او د سولې د بهیر کنټرول خپل کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته به د مخالفانو په سترګه کتل کیږي او په همدې نوم به مذاکرې ورسره کوي. د افغانستان حکومت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مرکزی حکومت ترڅنګ د بل سیاسي موازی جوړښت منل امکان نه لري.
قدرمن اوریدونکو اوس هم ګورو چې د کابل په ورځپانو کې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه کوم مطلب خبره شوې دي. د کابل نننۍ ورځپاڼو مخکتنه اسد الله لودین کړی ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو اغیزو او د فساد پر ضد مبارزې څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د طالبانو د زوال وخت را رسیدلی دی. په سر مقاله کې راغلي چې د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي او همدغه اختلافات به طالبان تیت او پره کړي. د سر مقالې لیکوال ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې حتی د ملا اختر محمد منصور او د ملا عمر د زوی محمد یعقوب پلویانو جګړه کړې چې 9 کسان پکې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په باور طالبان پوهېدل چې د ملا عمر د مړینې له خبر سره د دوی ترمنځ اختلافات پیدا کیږي او د همدې لپاره یې د خپل رهبر د مړینې خبر تر ډیره پټ ساتلی وو. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په هیواد کې د خونړۍ ډرامې اصلي تصویر. په سر مقاله کې راغلی چې امریکا په دې خبره و چې ملا عمر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان د استخباراتو تر څارنې لاندې وو. د ورځپاڼې په باور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په 2010 میلادي کال کې چې د سنا د بهرنیو اړیکو مشر وو دا خبره په خوانی ولسمشر حامد کرزي ته کړې وه. سر مقاله لیکونکي ویلي طالبان باید له دې داستان څخه عبرت واخلي او کنه خپل به د عبرت په داستان بدل شي. سرخط ورځپاڼې بیا د فساد په اړه روانې مبارزې ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د فساد تر څنګ له فاسد سره مبارزه. په سر مقاله کې راغلي چې فساد پخوا په ځینو ادارو کې وو خو اوس دومره پراخه شوی چې نږدې ده د سیستم یوه برخه وګرځي. د ورځپاڼې په باور د فساد د مخنیوي لپاره باید مفسد کسان له دندو لرې شي. سر مقاله لیکونکي ویلي مفسد کسان هم له ورایه معلوم دي او دا هغه کسان دي چې 14 کاله مخکې څه نه لرل خو اوس په هیواد کې دننه او بهر ډیر ملکیتونه لري. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې فساد د افغانستان خلکو ته یو غیر پوځي ګواښ دی. په سر مقاله کې راغلي چې د فساد، بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی هغه څه دی چې د وسلوالو ډلو په پرتله د افغانانو ژوند ډیر ګواښي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو ستاسو اس ام اسونه یعنی ستاسو پیغامونه به په څو شیبو کې راوخلو. خو له هغه مخکې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د پیام نور ایران خصوصي پوهنتون مسؤلان په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه ونه دروي نو عدلي او قضایي ادارو ته به یې معرفي کړي. د دې وزارت په وینا د پوهنتون له څو کلونو را په دې خوا په بلخ او هرات کې له جواز پرته فعالیت پیل کړی او تدریس هم له معیار سره برابر نه دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دینی او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي د دوی څېړنې ښیي چې یو شمیر پوهنتونونه په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه کوي او حکومت باید د هغو مخه ونیسي. قسیم سولامل د دې موضوع جزئیات تاوروي.
د لوړو زده کړو وزارت خبرداري ورکوي چې که د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي نو دا کار به دغه پوهنتون له ستونزو سره مخامخ کړي او مسؤلین به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د دغه وزارت ویاند صفي الله جلالزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دغه پوهنتون د فعالیت جواز نه لري د هغوی تدریس هم معیاري نه دی. جلال سیوی په وار وار دغه پوهنتون مسولانو ته د خپل فعالیتونو د بندولو په اړه خبرداري ورکړی خو په خبرې د پوهنتون مسولینو ورته پام نه دی کړی او په بلخ او هرات کې خپل فعالیتونه جاری ساتلی دي.
دو شعبې زیات در ولایت هرات و در ولایت
په هرات او بلخ کې د دوی شعبې رسمي جواز نه لري او دغه پوهنتونونو مسولانو د لوړو زده کړو وزارت غوښتنو ته هم پام نه کړ او له هم د اصول خلاف په بیلابیل وختونو کې محصولین جذبوي.
د
لوړو زده کړو وزارت یو بیا ټینګار وکړ هر هغه خصوصي پوهنتون چې د فعالیت جواز ونه لري دغه وزارت لخوا به وتړل سي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مخکینی رئیس مسعود ترشتوال وایي چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه په غیر قانوني توګه رامنځته سوي دي. ښاغلی ترشتوال د افغانستان لپاره دغه پوهنتونونو فعالیت خطرناک بولي او وایي چې د غول ادرسه د زده کړې پر ځای سیاسي او استخباراتي فعالیتونه پر مخ وړل کیږي. تر کومه چې زه معلومات لرم په ټول افغانستان کې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو شمیر لسلو زیات دی چې په ټول ولایتونو کې شاوخوا یو نیم لک هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي. د ځینو کارونه یې شوه خو د ځینو په برخه کې موږ ملاحظات درلودل او موږ له هغو پوهنتونونو څخه هم اندېښنه درلوده چې استادان یې پاکستانیان وو.
افغانستان پاکستانی بودند.
خدا چې نوموړي ولې د خپل ریاست پر مهال د ډول په هنتونونو ته د فعالیت اجازه ورکړې وه څه ونه ویل. بلخوا د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي چې دا مهال شاوخوا لس پوهنتونونه په افغانستان کې د فعالیت جواز نه لري او د ایران او پاکستان په ګټه سیاسي فعالیتونه مخته وړي. د دغه کمیسیون غړي عبدالودود پیمان له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا موضوع تایید کړه.
تایید میکنم که هم چه قضایا
دیوی تنگار کوم چې ورته قضیه مشته په خاصه توګه زموږ کمیسیون ته رسیدلې دي. ځینې مؤسسې چې زما په نظر د سوداګرۍ لپاره جوړې شوی ډېرې پکې تجارتي او سیاسي هدفونه تعقیبېږي، خو د دغه پانتونونو دقیق شمیر روس را سره نسته چې په سمه توګه وڅېړل سي. د ایران د پیام نور خصوصي پانتون یو له دغه پانتونونو څخه دی چې د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره له څو کلونو راهیسې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې فعالیت کوي. د ولسي جرګې د دینی چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون د یو غړي په خبره چې په دغه پانتون کې ایرانی استادان دي او د دغه هیواد سیاسي هدفونه تعقیبوي. په کابل کې د ایران د پیام نور خصوصي پانتون چارواکو په دې اړه له موږ سره ډېر خبرې ونه کړې، خو یوازې همدومره ویل چې د دغه ستونزې د هواري لپاره د لوړو زده کړو له وزارت سره په خبرو کې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو د سحر له اوو د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې او په کابل کې د هبیتات مؤسسې خلکو ته د ښاري خدماتو د رسولو او ښې حکومتولۍ په برخو کې د پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دواړو پروژو لګښت له $3.5 میلیونه اوړي چې جاپان، سویس او هالنډ یې د تمویل ژمنه کړې. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
د خلکو په مرسته د خاري زیربناو جوړول او د خاري خوندیتوب رامنځته کول هغه پروګرامونه دي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې به د هبیتات د موسسې لخوا بشپړ شي. د دې پروګرامونو تړونونه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې، د کورنیو چارو او خاري پراختیا د وزارتونو او د هبیتات د موسسې د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شول. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس غلام جیلانی پوپل وویل چې د دې پروژو له پلي کېدو سره به په ځینو ښارونو کې خلکو ته د ښاري خدمتونو په برخه کې آسانتیاوې برابرې شي. ښاغلی پوپل د دې پروګرامونو په هکله وویل:
دو تفاهمنامه اول از ساخت شهري بانکي مردم محصول ارزش $20 میلیون.
دوه تفاهمنامه چې لومړی د خلکو په مرسته د ښاري زیربناو جوړول دي، د $40 میلیونو په مرسته به د کندهار، مزار، هرات او جلالآباد په ښارونو کې، او دوهمه د ښاري مسؤلیت د رامنځته کولو تفاهمنامه ده چې د $13.9 میلیونو په ارزښت به په هرات، مزار، جلالآباد، کندوز، دایکنډي، فاره او کابل کې پلی شي.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې د خلکو په مرسته د ښاري زیربناو د پروګرام په اساس به په ښاري ناحیو کې سیمه ایزې شوراګانې جوړې او د لارو او کوڅو د پخولو او ویالو د ایستلو په برخه کې خلکو ته خدمتونه وشي، او د ښاري مسؤلیت د پروګرام له مخې به په سیمو کې د ښې حکومتولۍ او د ښځو او ځوانانو د حقونو د تامینولو لپاره هڅې وشي. مسؤولینو وویل لومړی پروګرام به د 2014 میلادي کال تر پای او دوهم به د 2013 د اپریل په میاشت کې بشپړ شي. دا پروګرامونه د هبیتات د مؤسسې لخوا د ښاري پراختیا او کورنیو چارو وزارتونو په مرسته پلي کیږي. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال په کابل کې د هبیتات د مؤسسې استازي فرنچ د دې پروژو په هکله وویل:
دا پروګرام تر ډیره ځای د افغانستان له ښاروالیو پورې اړوند پروګرام دی، او هدف یې د افغانستان خلکو ته د ښاري خدماتو رسول دي او په تیره انجونو او ښځو ته.
د دې پروژو لګښتونه د جاپان، سویس او هالنډ هیوادونو په غاړه اخیستي دي. د ښاري پراختیا او د کورنیو چارو د وزارتونو مسؤلینو ژمنه وکړه چې د دې پروګرامونو له پلي کېدو سره به مرستې وکړي. کارپوهان وایي د دې پروژو په پلي کولو کې په کار ده چې کیفیت او د سیمو ترمنځ توازن په پام کې ونیول شي.
دوبو زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
له 2015 نه کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي وبته.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو هر ورځ د سهار له او د مازدیګر تر او و ورځې د اونۍ اوریدای شي. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه تاند څنګ او نیمه نړۍ خبرو همدارز نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. خو دا وخت چې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي، لومړی ستاسو پام د لنډو خبرونو اوریدو ته راګرځوم چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې او پر وسلوالو ډلو ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي د طالبانو د ماتولو امکان تر پخوا زیات شوی او افغان حکومت باید له دې موقع کار واخلي. په فرا کې مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او لسی خلکو د افغانستان په خاوره کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سولهیز لارین وکړ. یو امریکایي سرتیری د طالبانو د یو روس جنګیالي اریک حمید لین په اړه محکمې ته ویلي چې نوموړي د تسلیمۍ پر مهال په افغانستان کې د خدای د دندې د سرته رسولو ادعا کوله. د امریکا د کانګرس موري غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د کوریا خلیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رای لري. د ټایفون په نوم سمندري طوفان نن د نړۍ په تر ټولو ځواکمن طوفان له بدلېدو وروسته د جاپان، تایوان او چین لوري ته مخه کړې. او پاکستانی چارواکي وایي د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي.
زموږ غاګل ازادي رادیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن او د عربو په خلیج کې د امریکا متحدان په سیمه کې د تخریبي فعالیتونو د مخنیوي لپاره تیاری نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په قطر کې او د خلیج د عربي هیوادونو له یو شمیر استازو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې. فرشته جلالزی د موضوع جزئیات اوروي.
جان کیری پرون په دوحه کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره ولیدل. کیری وویل چې د شورا غړو هیوادونو ورسره منلي چې په بشپړ ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل د سیمې امنیتي وضعیت ښه کولای شي. تهران او د نړۍ شپږو قدرتونو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کېږي، تیر میاشت موافقه وکړه چې د ایران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په بدل کې پر دې هیواد نړیوال اقتصادي بندیزونه لري شي. متحده عربی امارات، بحرین، سعودي عربستان، عمان، قطر او کویت د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیوادونه دي. د دې شورا مشري عبد اللطیف بن راشد الزیانی کوي. د امریکا او د خلیج د عربی هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پرون د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد بن محمد العتیه وویل:
مؤكدون على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقه الخليج اي اخطار او تهديدات.
موږ د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو پر درې یو اربیا ټینګار کوو. موږ غواړو چې دا سیمه له هر خطر او اټومي وسلو خوندي پاتې شي، او په عین حال کې باید د دې سیمه د هیوادونو د حق پر رسمیت او پیژندل شي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس لا اټومي ټکنالوژي د سولې زو اهداف لپاره کار واخلي. جان کیری وویل چې پرون په دوحه کې د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو د بارني چار له وزیرانو سره په غونډه کې د مزایلو د دفاعي سیستم او د وسلو د لږدولو پر شرایطو هم خبرې وشوه. کیری څرګنده کړ چې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ په همکاریو کې د استخباراتي معلوماتو تبادله او د ځانګړو ځواکونو لپاره د روزنیز پروګرامونو جوړول هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې د سیمې د بیثباتۍ لپاره د څه ډول فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې شوي نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د خلیج عربي هیوادونو پخوا د ایران د اټومي موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې تهران شایي له دې موافقې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بیثباتۍ د پراختیا لپاره کار واخلي. جان کیری د یکشنبه په ورځ په مصر کې وو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې موافقه وکړه چې په خپلو کې د امنیتي همکاریو پر پراختیا غور وکړي څو په سیمه کې د تروریزم د خطر مخنیوي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له حکومت مننه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره امریکا ته اجازه ورکړي چې د سویز له کاناله کار واخلي او د دې هیواد په هوایي حریم کې پروازونه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیمی لکابل په خپل سمس کې لیکلي د مولا محمد عمر لمړینې ورسته شاید د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکلي دا چې رسنۍ وایي په هرات کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد یعقوب اخوند ترمنځ جګړه شوې دا د دښمن تبلیغات دي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي د طالبانو په منځ کې اختلاف شته او د اشرف غنی او عبدالله په منځ کې هم تر هغه ډیر اختلاف شته. محمد طاهر له کندهار لیکي دا ځینې جنگ سالاران چې وای طالبان په پاکستان کې اوسیږي نو زه دوی ته وایم چې تاسو د مخه چیرته پټ وست. محب الله د کابل ولایت څخه لیکي زه یو نظر لرم د افغاني طالبانو سره باید سوله وشي او پاتې شوه د اختر محمد منصور خبره د دوی سره سوله نه بلکې باید جنگ وشي هغه په دې چې هغه د آی اس آی غړی دی. او لاروی د هلمند لیکي زما په انده مهمه نه ده چې د طالبانو مشر کوم یو د محمد اده چې د پاکستان له آی اس آی سره باید خبري وشي. زمونږ غږ آزادۍ رادیو اورئ قدر منوریدونکو او د هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې تند څنګ او د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبيبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوانه ځوانه کې راغلی وي دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دوړنه رغون چې عمرونه یې ډېر شونه کم و روغتون ته راغلي و چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران و، باډي بلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم و دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانه یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسې هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډنګ مو خوښیږي او غواړي اندام مو جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسې ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. د اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډنګ هم بولي د ځینو ځوانانو د خوښي ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسیدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره کچیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ پوډر او پیچکاری به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خو د نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټي خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځي لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوښ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خو سند باډي بلډر زمين ته آزاد رښت وي. د 50 ګرام پروټین وي نو ټوله غذا ده، شوګر به کېشته، کاربوهایډریټ به کېشته، فټ به کېشته، ټولم دا غذاګانې به مې پروټین میکړي.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبي پکې خې وو. دوکانداري عبدالقاهر نومیده، د ویل چې پروټین به ضرر او ګټور دی.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، د غزونانې کوي، د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو.
وو انرژي
ورکی قدرت ورکی پروتین د دې کې زیات قوی قوی ویتامینونه دي د سپورت په خاطر باندې دوی ته هم زمينه مسایل دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي چې وګونه سپورت وکي یا عضلې جوړه کی یا وزن ورکی نه نه مشکلات هیڅ مشکل نه لري
خیر د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل ځان خبره نه کوي خو ډاکټر محب الله ازغم بیا لدې خبرې سره نه دی جوړ دی مو د پروتینونو د کارولو لیاوي داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروتینونو په وجه ناروغان شوي وو او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو ځینې رانده شوي وو پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه د پروتین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي داسې شیان پیښیږي افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي کنه نو دلته په دغه پروتینونو باندې هم باور نه دی په کار هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاوړې دوستانو د بریتانیا هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو لمخې د پروتینو ډیر کارول بډوډي او جګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خوای د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کېدو لپاره په مصنوعي لاره پروتین کارول خو بیا څه وشول چې ترې توبګار شو اوری
قبلا از موادای پروتئینی استفاده کردم بعضی پودرها استفاده کردم ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جنی پودر می کارول خو ما ته ډیر zarar ورساو ډیر کله به می وجود درد کا او پتشوب می درد خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امو پروتئین او پودر ویلته چې ته له داسې دردونو او ناروغي سره مخ کړي جنی انرژي می هم څخلې خو ما د ډاکټر خبره و منلې او دغه خړل او څخل نه تری خو دا او شکر خیر
فعلا احساس خوب درم
دلته بیا د اندام کولا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې کډغه مصنوعي پروتین د استاد په لار خوونه و خوړل شي کوم زیان نه لري په کابل کې د ګول جیم د اندام کولا کلب استاد جبار په همدې نظر دی خو دې بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري
پروتین نو صرف جوړ شوی چې پور د پاره بلکې مختلف پروتین شته نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم هغه غلیظ شی دی باید دغه سره زیات او وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی نور ډوپینګ د چې پچکاری وای دا و یا غوي نو مونږ ایت کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي نو مونږ ورته نسیت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسي
استاد جبار پسیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله ازغم هم کوي کاغل ازغم د هغه دوو ځوانانو کې سره ته کوي چې په ځوانې د زړه د شدید حملې ښکار شوی وو
دوړو ناروغون چې عمرونه یې ډېر شونه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي دا دوړو ناروغان چې نور هیڅ ریسک فاکتورونه نه لرل فشارونه یې پخوانو لوړ د وینې غوړې نه درلود چاغ نه وو د شکرې ناروغۍ نه لرلې او په کورنۍ کې یې هیچا د زړه حمله نه وي تېره کړې علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل دوی دواړه ورزشکار ران وو باډي بلډینګ کې کاو او دغه هورمونونه چې ډیر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړی باندې راولي
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضر موادو کارول یا په بل استعمال مصنوعي لارې د بدني ځواک تر لاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکو له لوبي شړل کیږي ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نور کوم ناروغي ورچولې شي نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو
که هورمون په وسیلت عضلات غټي عضلات په طبيعي توګه ورو ورو نه غټيږي یو دم په سرعت سره غټيږي نو په دې باندې فشار راځي که دا پرېشن او ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کوي بل استونزې دا ده چې په دې کې دغه خوشی وړوکی کیږي او بل اخر امکان لري چې لکار اول ویږي او سړی بخیل نارینتوب او اولاد هم پاتې شي. لستون زیاده ده چې ویښته تویوي دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې ښځینه خواص پکې زیاتیږي تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي په هغوی کې د هډوکو وده درېږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. کمو پام وي ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدل یې کړي.
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ د راوتلي سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خوراکونه
طبیعي وي بهتره دي، پروتین د دې شیانونه بهتره دي. مثال آګۍ دي، کچالو دي، شیدې دي، خرما ده، کیلې دي، نور میوجات دي، دا شیان بهتره دي. د پروتین ګولې د شیانونه دا بهتره دي.
ته په خپل نه کاری پروتین؟
نه،
هیڅکله
مینه دي کارولی. څوک چې کاروي دا داسې یو موقت اغه لري، دایمي پاره نشي کولی. مثال کله چې پروتین خلاص شي وجود هم خرابېږي بېرته به نه ځي.
همزولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته ده او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. هغه میرمنې چې جرجر حمل اخلي دی او ماشوم ته څومره تاوان لري، د زیګون ترمنځ باید څومره فاصله وي او د زیګون ترمنځ فاصله څومره مور او ماشوم ته ګټه رسوي، په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع خبرې کوو. خو په سر کې له نجيبي زمان نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د شوزو چارو وزیر وای له هم په ډیرو دولتي ادارو او وزارتونو کې شوزو ته د رهبری په سطح کې ځای نه دی ورکړل شوی. دلبر نظری د یک شنبه په ورځ د شوزو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په جوړ شوی غونډه کې ویل چې دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې نه دی عمل شوی. په دولتي ادارو کې د رهبری په کچه د شوزو لکم حضور شکایتونه په داس حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویل چې د ملي یووالي په حکومت کې بشزي په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولري. د افغانستان د شوزو چارو او عدلی وزارتونو ترمنځ د قانون له حاکمیت د ملاتړ تر عنوان لاندې یو تفاهم لیک لاسلیک سو. د شوزو چارو وزارت وایي چې د دې تفاهم هدف دا دی چې د قانون په تصویب او تدقیق کې د دې وزارت حضور پیاوړی سي. تر لدې چې افغانستان په نړۍ کې د قانون د نه حاکمیت له امله دوهم ځای لري، د افغانستان د شوزو چارو او عدلی وزارتونو تازه داسې تفاهم لیک لاسلیک کړ چې لمخې به د شوزو چارو وزارت د قوانینو د تصویب او تدقیق په برخه کې وانډه ولري. او روسي خبر دا چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روردو کسانو لخوا د شوزو د زورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې شوزي په الکولي مشروباتو د روردو کسانو لخوا زورول کیږي. یو شمېر شوزي د اقدام سای او ټینګار کوي چې باید یاد کمپاین په جدي ډول عملي شي.
قدر منو اوریدونکو ماشومان د تنکی او ګلانو په څیر دي چې په لیدلو یې هر انسان د خوښۍ احساس کوي. هر مور او پلار دا هیله لري چې روغ ماشومان ولري تر څو یې دوی او ټولنې ته خیر ښېګڼه ورسیږي. خوشته داسې کورنۍ چې له اندازې زیات ماشومان دنیا ته راوړي، ژر ژر یې راوړي او د ولادت ترمنځ هغه ټاکلې فاصله نه مراتوي. د ماشوم پیدا کېدل د ښځې او نارینه په ګډ تفاهم ترسره کیږي، یعنی مور او پلار دواړه تصمیم نیونکي دي. خو ځینې نارینه بیا د میرمنې غوښتنه په نظر کې نه نیسي او غواړي چې ډیر ماشومان ولري. دا چې میرمنې د شا په شا ماشومانو د راوړلو توان لري او که نه، دې موضوع ته هیڅ توجه نه کوي. نو ښځه هم مجبوره ده چې تحمیل شوی ماشوم نړۍ ته راوړي. کندوز اوسیدونکي ارزو خپل کیسه کوي چې و ماشومان شاپشا زیږولې او خاوند ورته وایي چې نور ماشومان هم راوړي. دا وایي رواني حالت یې ښه نه دی او نه پوهیږي چې کومه خوا وپالي.
ماشومان نام خدا پای په بای شودی په شودی بودنی ماشومان شکر لرم قیمت نورم بچی روڑم و بچی دیسه و کم تر اتا جوانده اوسیگی یازه در تا جوانده وایت ده وای زیم چه تیت نزه چه نیم تا نورس پا درد خوری تمام ورزم ده خبر را تا کهی زد بیخ ده جوان نه بیخ بیزاره را تا دست شوک را تا پیدا شیویدی چه زیادی لیوانه شما این ده کور نووز فلا زن باند دست جارم ده دی ده ظلم دلاسه ده خواخ دلاسه علا آقا بچی روڑه تره نوری علا آقا تا داغی نس آقا سکمه خسای خوری نور سمسه انسانه ولی بچی نراوری بور که چه دیر تشویش نه دیر جالگان نه دستشم چه ناروغشم شلو ورز بستر پاتشم.
د میدان وردګو اوسیدونکي زرغونه وایي دوی نه غوښتل چې ژر ژر ماشومان پیدا کړي، خو خاوند یې ویل باید ډیر ماشومان راوړي. دا وایي خاوند یې په دې موضوع وهلې ډبولې هم ده.
او والو ټکول نو پښتنې ما کوه اوس مو واګه داسې نسم کولی. دا ګرده مو خرابه ده. خلکو ته زه دا ویل لرم چې کوشش وکړي خپل د کور خپل د ځوان سره دا هغه کار د زور په مخ مه ویسئ. ول چې ښځه ولادت کوي اولاد راولي هغه خرابیږي، ورځ په ورځ ولادت خرابیږي، شل ورځ داسې پیدا کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا خاوند باید د خپل میرمنې فزیکی او روحي توانمندي درکړي او دې ته مجبور نه کړي چې ډیر ماشومان راوړي.
نارینه باید ښځه په دې حالت باندې درک کړي چې ساختار یا جوړښت باندې باید دی پوسی روحي او رواني حالت یې دی درک کړي، فزیکي حالت یې دی درک کړي. دی باید په دې باندې پوسی چې د ما ښځه یا د ما میرمن څومره توان لري. کولی سي سي مثلا د ما لپاره څو ښه ماشومان لوی کړي، د هغې حق داسې هغه تصمیم ونیسي چې ایا زه ماشوم غواړم که نه غواړم. زه دا توانمندي لرم چې ماشوم راوړم، زه ماشوم زیږولی سم، زه ماشوم لویولی سم که نه سم لویولی. که چېرته دا ښځه په ځان کې دا توانمندي نه لري د کولای شي په واضح الفاظ باندې
ووایي چې زه دا کار نسم کولی. په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي که د ماشومانو د زیږون ترمنځ فاصله نه وي نو مور او ماشوم ته ګڼې ستونزې راولاړوي.
د زیګون په وخت کې هغه مشکلات مینه ته پیدا کیږي او د هغو د زیګون ترمنځ واټن نه وي. هغه مشکلات موږ په څو برخو ویشلی سو. د کمپلینه که موږ تاسو شروع کړو تر هغه شخړې چې تر کور ترمنځ هم پیدا کیږي دا ډېرې مهمه دي. مثلا که موږ تاسو په قسمت د کمپونی کې یا د وینې د کموالي په حیسه کې وغږیږو، اول په لومړي سر کې د هغه مور کمخونه ده، مور ولې حمل نه غواړي؟ د دې خاطر چې هغه مور آماده نه ده. په دویم سر کې د دې کمخونی سبب د دې نارضایتي کېدای سي. مور تحمل نه لري په مقابل کې بردباري نه لري، له یوې خوا له ماشوم سره په شخړه وي، له یوې خوا په خپل کورنۍ سره په شخړه وي.
د اغلی امرخیل په وینا کمور حمل اخیستلو ته آماده نه وي او ورباندې تحمیل شي نو مور ته ډیره زجراوره ده.
تحمیلی همته مور ته ډیر زجاوات ده. مور آماده نه ده د ذهنی نگانه. دوی هغه ماشوم ته دنیا ته راوړي ډیر یو پرخاشګر، ډیر یو عصبي ماشوم دنیا ته راوړي. علت یې همدغه چې مور د حمل نه ده غوښتی، اما دوی وخت چې هغه ماشوم راوړ به دوی خپله دې ماشوم سره ډیر په عذاب ورسره، ډیر په تنګ ورسره. وایي چې مثلا دا ماشوم هیڅ قرار نه کیني، دا ماشوم شوخي کوي، دا ماشوم هر شی لوښي ماتوي، حتی دا ماشوم په خپله مور او پلار باندې چاره راخلي. دومره اساسیت دی په مقابل کې ډېر دی. علت یې همدغه دی چې مور د حمل نه غواړي اما د حمل په تحمل شوی دی.
هغه میرمنې چې د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي له ګڼو صحي ستونزو سره مخ کیږي لکه کمخونی، سردردی او روحي فشارونه. د کابل اوسیدونکي زینب په وینا دا نه ماشومان لري نو ډیره بې حوصلې ده، خو خاوند غواړي چې ډیر ماشومان ولري.
کال په کال ویزیګولې دي مشکلات لرم او سیله مې ورته نشته سردردي مرض لرم چې سم مې پاک کړم نو اوس مې وړکی بچی پیدا شوی ماشوم یم ځای پلمیم شیدې کمې دي او کم خونه یم ضعیفه یم کور کارو ته څه په رسیدګي نشم کړی خاوند مې غواړي چې ډېر بچیانه لرم نو زه وایم دوا کوم هغه یې دوا هم کوم
د ډاکټر فریدی په وینا کوي و مور جرجر حمل اخلي نو کم خونه کیږي چې د کم خونی مور ماشومان بیا په راتلونکي کې لسهي ستونزو سره مخ کیدای شي
د ماشومان او ته وینات کم ورسله د غوډي زړه یا قلب سوراخ پکې وږي راځي بیا دا غمایم دی وخت چې ماشوم دنیا ته راوړ کلونه کنده سره په دې مشکلاتو باندې اخته وي لبلې خو منګه بعضی حالتونه ورته وي چې لاپ چاک کام چاک او یا هم د ماشومان په ملا کې د سی یو دانه د اوبجن دانه پیدا کیږي چې هغه ماشومان به نسی کولای خپل خپې وخوري چې هغه ماین دې چې دوه نیم کاله یا درې کاله بعد ماشوم راوړي هغه دغه د وجود ټول ضرورت پوره وي مثلا وینه پوره
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې د غړي نصیر احمد نوربخش په وینا د اولاد په راوړلو کې ښځه او نارینه دواړه تصمیم نیونکي دي او اسلام دا حکم کوي چې ماشوم ته باید دوه کاله شیدې ورکړل شي
د کورنۍ تنظیم د کورنۍ سمبالتیا د چې د زیګون ترمنز لازمه فاصله منځ ته راوړل د هغه څه دی چې یوازې دانه چې په اسلام کې مشروعیت لري بلکې اسلام دغه باندې تاکید کړی ده او هغه باندې ټینګار کړی سپارښتنه چوربانه شوې ده او دا په حقیقت کې په کورنۍ کې د ښځې او خاوند ګډ حق ده یعنې دوی دواړه باید په دې باندې تصمیم ونیسي چې موږ باید په څومره فاصله کې اولاد ولرو البته په دې هکله باندې یو آیت هم د صراحت نه لري چې کله د مور د شیدو په هکله باندې وایي چې خپل ماشومان ته څومره باید د شیدې ورکړي وایي چې ور والدات یوردان اولاد هم نه حولې دي کاملې یعنی میندې دوه بشپړ قانون خپل ماشومان ته شیدې ورکوي دغه دوه کلونه په موده کې چې میندې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي په دې معنی چې په دې موده کې باید نور ماشومان ورګرد نه کی او دا حق په نور باندې ځای نه کی د په یوازې سره هم پلار دې حق نه لري چې وایي چې باید هر کال ماشوم ولرم او هم مور هم په یوازې سره حق نه لري چې باید وایي چې باید هر کال ماشوم ولرم
په افغاني ټولنه کې ډیری خلک د ماشومانو ترمنځ د فاصلې په خاطر دارو درمل نه کاروي او وایي چې ګناه لري د ننګرهار اوسیدونکو سپوږمۍ په وینا ماشومان شیر په شیر شوي په اول کې ډیره په مشکل وبور سره خو اوس چې د فاصلې دارو کاروي ډیره راحت شوي
نن مخکې مې بچان ډېر و بيخي او داسې تنګه کړې وم کار به مې پاتې و شیر په شیر مې بچان ډېر داسې ډېر او نه په عذاب م بچان مکتب ته سم نه راکېدل پاکولای مې نه سو اوس ته شکر دا لور مې ښه ده او نیم کاله نه ده نوره مې دوا کړې پازل د خدای د بچي مې ښه دي پاک دي دوا مې کړې ده بچان نور د شپږو کارانو زیږو مخکې خو به ډېره ضعیفه وم سر به مې ګرځېده اوس ښه یم نه مې خدای ښه خپل کار زنن دم کوم بچي م پاکوای سم مارشه سره کولای سم چې ادمی هم خدمت کې به داسې و مسی بیخی یعنی یو پټه په سلاړه مزرو باندې سره پیده
میرمن سپوک مې د خپل لیور د خزي کیسه هم کوي چې ژر ژر ماشومان زیږوي خو خاوند اجازه نه ورکوي چې د حاملګۍ ضد دوا وخوري
د لیور خزه مې دا سي بچان شیر په شیر کې لیور مې ورټوي دوا م کوه دوا او بال دا د سي دوا د سي داغه ورته بيخي د سي هغه نسې کولای بچان خواران د سي پاړو اړه دي یعنی کنه یو تاغه سي بل تاغه سي نو چیرې دونه زکیږي سي اوم پاک کبلم پاک هستا ورته هغه نسې کولای نو دا بچي دی اوس واړو اړه دي سلو پیند دانه اوس زئی په خپل انا غور سره نسی کولای نو ساعت به داسې زی په خپل ماشوم ته بسات یغو
د خغلی نوربخش په وینا په اسلام کې د زیګون ترمنز د فاصلې دارو روا دي او په دې برخه کې څه ممانعت نشته
هغه درو او درمل چې ډاکټران کورونی ته تجویزوي ترڅو دوی د اولادونو ترمن هغه لازمه فاصله رامنځته شي په دې کله باندې په کلیاتو کې اسلام دغه فاصله قبل کړي او یو حدیث هم په عزل باندې تاکید کوي چې هغه هم روایت شوی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یاد کې عزل کیدی او قران هم را نازلې دی او لدی موضوع نه مخنیوي او د عزل د تجویز فلسفه یوازې دا چې د ماشومانو ترمن هغه لازمه فاصله رامنځته شي نو دا په اسلام په کلیاتو کې قبل کړي دی روست لغنه هر هغه طبي نه درمل چې هغه د انسان صحت البته که zarar نه رسوي او هغه هم د اندغه فاصله دي اندغه هدف د سرړونو په خاطر په مجموع کې اسلام سره مخالفت نه لري او بل کې کوم ستونزه نشته چې داسې وسایلو نه استفاده وشي
ډاکټر فریده امرخیل وایي د ولادت ترمنز د فاصله لپاره ځینې دواګانې او طریقې شته چې باید واخیستل شي
لوبستا چې کولای شي د طریق د رحم تطبیق کا بعض کپسولونه ست چې دوی کولای شي د خپل د پوستکي لاندې تطبیق کا او ډیر وخلاره د آسودگی کاندوم ده چې لغه طریق نه استفاده کا په هغه شرط چې دا کاندوم همیشه چک سي دا ډیر وخت طریقه ده د ډیر انتشار جنسي مرزونه جلوګیری کوي او مان ته ډیر سیف ډیر خطرناک
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پتی مو دادی په کابل کې سوارلس یو ویا هرات کې سلوی مزار شریف کې نولس جلال آباد کې سلور په خوست او کندز کې یو تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شميره ته واستوي دی و اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره